رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه استاد. خبرونکو ته سلام. دا خبرونه پیل شو چې تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې ویل چې د ننګرهار چارواکي وایي د دایشتلې په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم سوي دي. نور راپورونه هم شته چې تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسمشرې انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورد ته وسپارل سي. د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په ترڅ کې پرون د دویم ځل لپاره په نجف کې د ایران قونسلګرۍ سوځولې ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرې انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورد ته وسپارل سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون هم د ورځې تر پایه د کمیسیون مشرتابه بورد ته د اجراءاتو د راپور د سپارلو خبره کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د مخالفت له کبله تر اوسه د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج نه دي اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی ساده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دارالانشا د راپور ترلاسه کولو وروسته به کمیسیون خپله پریکړه کوي.
دارالانشا ته دنده سپارل شوې چې د ټولو هغو محلونو چې تفتیش او بیا شمیرنې ترسره شوې ګزارش چمتو کړي او د ورځې تر پایه پورې وسپاري تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د هغو په اړه باندې خپله فیصله ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ کړی. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په او ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونو ته د دې بهیر د پرمخ بیولو اجازه نه ده ورکړې. د ننګرهار چارواکي وایي د دایشتلې 9 نور وسلول پرون یک شنبه په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوژاني تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو خپل سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلي. له څو اونیو په چین او د ننګرهار په نور ولسوالیو کې د دایشتلې په سلګونو غړي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. تفصیل وروسته. د ملي اردو چارواکي وایي د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې طالبانو پرون د کوهستانات ولسوالۍ په جرغان کلي کې پر هغو خلکو ډزې کړې چې د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جرغان کې وروسته له دې چې د طالبانو په ډزو یو ماشوم او یو سړی ووژل سول، د قهرجانو خلکو اعتراضونه لا هم دوام لري. ښاغلی رضایی وایي چې اوس د شاوخوا سیمو خلک هم د جرغان پر اعتراضونو ورګډ سوي دي.
ما تا هنوز هم شاهد تظاهرات مردم
په سیمه کې مظاهره اوس هم روان دي. اوس د جرغان په شاوخوا کې د پروتو کلیو کلیوالو هم د جرغان د خلکو مرستې ته وردانګلي او د طالب ترورستانو پر ضد درېدلې دي. د رضایی په خبره د سیمه خلک له طالبانو غواړي چې د دې وژنو عاملان دوی ته ور وسپاري. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي او خپلواک خبریالان هلته سفر نسي کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په لړ کې پرون یک شنبه د دویم وار لپاره په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ سوځولې ده. تیره چهارشنبه هم قهرجنو مظاهره چانو په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ په داسل کې حمله وکړه چې نارې وهلې ایران دې له عراق څخه ووځي. پرونی برید په داسل کې کیږي چې له دوه میاشتنیو مظاهرو وروسته چې په لړ کې له 400 زیات کسان وژل سوي، پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا تایید کړه. د راپورونو له مخې په پلازمینه بغداد، موصل او ځینو نورو شیامیشتو جنوبي ښارونو کې پرون بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه وسول. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدي د استعفا د هرکلي تر څنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونسک کې پرون دوه اوکراینی سرتیري د جنګي ماموریت پر مهال وژل سوي دي. پوځ دا خبر د خپل فیسبوک پر پاڼه ورکړی دی. د اوکراین پوځ وایي دغه دوه سرتیري د یوې ناڅرګندې منفجره وسیلې په چاودنې کې سخت ټپیان سوي وو چې د سختو ټپونو له کبله یې وروسته سا ورکړې ده. د پوځ په حواله دغه سرتیری د یوې ورانکارې او اکتشافي ډلې د نفوذ د مخنیوي لپاره د لومړۍ کرښې په دفاع بوخت وو. د اوکراین پوځ تیره میاشت هم د خپلو شپږو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پیل راهیسې د ملګرو ملتونو په حواله تر 1500 ډیر خلک وژل سوي دي. په پام کې د راروانه دوشنبه د دې شپږ کلنې شخړې د پای ته رسېدو لپاره په هغه څلور اړخیزه غونډه کې چې اوکراین، فرانسه، جرمني او روسیه به پکې شامل وي خبرې وسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اقلیم د نړیوال بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انتونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید مخه ونیول سي. ګوترش دا خبرې پرون په دسل کې وکړې چې په پام کې د نن په مدرید کې د اقلیمي بدلون نړیواله سرمشریزه پیل سي چې دوی اونۍ به دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل انسانان له څو لسیزو راهیسې له مځکې سره په جنګ اخته دي. د انتونیو ګوترش په خبره مځکه هم له دوامداره او وژونکو طبیعي آفتونو، وچکالۍ او د سمندرونو د سطحې د لوړېدو له ستونزې سره په جنګ بوخته ده. د 200 هیوادونو مرکچیان به هڅه وکړي چې د پاریس د تړون د عملي کېدو لپاره پر اصولو موافقه وکړي. دوی به پر دې هم هوکړه کوي چې په نیستمنو هیوادونو کې د اقلیم د اړوندو زیانونو د مخنیوي لپاره د جبران لارې چارې ایجاد کړي. د پاریس تړون د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې یوه موافقه ده چې مسوده یې په 2015 کې جوړه سوې ده. د جرمني د پلازمینې برلین له ستاسي موزیم څخه غلا سوې ده. پولیس وایي چې د کمونیزم د مهال له دغه موزیم څخه غلا د یکشنبې د ورځې د پیل په شیبو کې سوې. ستاسي د پخواني ختیځ آلمان د استخباراتو د وزارت نوم و او اوس مهال په دې موزیم کې د هغه وخت د کشفي پولیسو اړوند آثار نندارې ته ایښول سوي دي. پولیس وایي غله نیمه شپه د لومړي پوړ د کړکیو له لارې د موزیم ودانۍ ته ننوتلي. څو شیشهیي صندوقونه یې مات کړي او ځینې مډالونه او ګاڼې یې وړي دي. خو د موزیم یو کارکوونکی پرون سهار پوه سوی او چارواکو ته یې خبر ورکړی دی. د نومبر پر 15 نیټه هم د جرمني د دریزدن ښار له گرین والټ موزیم څخه غلا سوې وه. پولیس وایي غلو دې موزیم ته تر ننوتو مخکې د سلطنتي ماڼۍ د ځینو برخو برېښنا پرې کړې وه. غلو له دې موزیم څخه د یوه قیمتي الماس په ګډون چې 49 قیرات وزن یې درلود ځینې الماس او ګاڼې یې وړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم سوي.
په کار دا دی چې احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې.
د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو پر موضوع مفصل راپور هم خبرو.
دغه اتهامات چې هم واردیږي هم د کمیسیون څخه هیله ده چې د دغو اتهاماتو په وړاندې هم دوی خپل موقف او دریځ واضح او روښانه کړي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د عراق پارلمان د صدر اعظم استعفا منظور کړله. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د لسګونو نورو غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. په تیرو څو اونیو کې په چین او د ننګرهار په ځینو نورو ولسوالیو کې د داعش سلګونه جنګیالي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د داعش له وسلولو څخه ملي امنیت تحقیقات کوي او کورنۍ یې په خوندي ځایونو کې دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په اچین ولسوالۍ کې چې په افغانستان کې د داعش پلازمینه بلل کېده، پرون یکشنبه د داعش ډلې 940 تنه نورو جنګیالیو ځانونه افغان ځواکونو ته تسلیم کړل. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې ډلې سره ښځې او ماشومان هم وو.
اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر سختو عملیاتو او د داعش د ماتو وروسته نن نه حاصل وي داعش وسلوال چې یو شمیرمنی او درې څلوېخ ماشومان هم ورسره دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې د کسانو خپلې سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. په وروستیو څو اونیو کې د داعش ډلې اړوند له زرو زیات کسان چې له نیمایي زیاتې وسلوال جنګیالي دي او سلګونه خزی او ماشومان هم ورسره دي په څو جوپو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوی دي. په جګړه ځپلې افغانستان کې چې یو وسلوال هم له جګړې لاس اخلي عام افغانان هرکلی کوي، نو له جګړو څخه د دومره لوی شمیر وسلوالو لاس اخیستو افغانان زیات هیله من کړي، خو په عین حال کې داسې اندېښنې هم څرګندې شوي چې دا ښه روزل شوي افراطي وسلوال به چیرته ساتل کیږي او آیا د دوی او د دوی د کورنیو لخوا خو به عامو خلکو ته کوم زیان نه پیښیږي؟ د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال ل افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش له وسلوالو سره د جنیف د کنوانسیون له اصول سره سم چلند وکړي، خو ښاغلی لال دا خبرداری هم ورکوي چې د هغوی په ماشومانو کې د احتمالي توندلارو افکارو خطر ته باید جدي پام وشي.
په کار دا چې احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې کچته د دوی ماغزه وینځل شوی وي د تورورستانو په لاس باندې، باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې د دوی رواني او د بیا سالم لار ته د دراوستلو په اړوند باندې باید خپل ذمہواری سر ته ورسوي.
د ننګرهار د والی ویاند اتاولا خوګنی وي د دې وسلوالو او د هغوی کورنۍ په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي.
تسلیم شوی ټول د ایشان د ملي امنیت منصبینو سره د لدوی چړنې هم کې کی او ورستی مراحل د دوی لوري بشپړیږي. ولی د دوی مرمن او ماشومان په خوندې ډول ساتل شوی دی په یو ځنګړی ځای کې، دوی د پاره ټول لمړنی خدماتونه هم برابر شوی دی.
خغلای خوګنۍ زیاتوی چې دا کورنۍ به تر هغه وخت په دې ځایونو کې ساتل کیږي چې افغان حکومت د هغو د برخلیک په اړه نوې پریکړه کوي.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په خوست ولایت کې په یو هوایي برید کې د ملکی وګړو د وژل کېدو وروسته یې ادعا ته پام اړولې او لیکي افغان چارواکو او د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د یک شنبې په ورځ وویل چې د امریکایي یوې بې پیلوټ الوتکې د تېرې جمعې په شپه یا د شنبې سهار وخت پر هغه موټر چې یوه مور چې نوی ماشوم زیږولی و او د درملنې لپاره نږدې روغتیایي کلینیک ته لیږدوله برید وکړ چې په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښه د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې شوې او د 25 کلنې ملانه په نوم دا مور د هغې درې خپلوان او ډرایور وژل شوي دي. په لومړي سر کې په دې اړه چې نوی زیږیدلی ماشوم د وژل شو په ډله کې دی کنه یو ابهام موجود و، خو وروسته توراب خان چې د قربانیانو د کورنۍ خپل دی وویل ماشوم چې هلک دی په کور کې پاتې و او ژوندی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سنی لیجټ نیویارک ټایمز ته تایید کړی چې امریکایي ځواکونو په خوست کې هوایي برید کړی، خو دا برید د پنجشنبې په ورځ شوی او درې وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په لیکنه له دې سره سره ښاغلي لیجټ ویلي چې له سیمه ییزو چارواکو سره د ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا څېړي تر څو کرهوالی معلوم کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې معمولا په هغو سیمو کې کیږي چې ورته لاسرسی ګران دی او د کروالي تایید هم ستونزمن. ورځپاڼه یوه بېلګه په هلمند ولایت کې هغه هوایي بریدونه یادوي چې په نتیجه کې د 40 کسانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. پوځي چارواکو دغه ادعا نه وه منلې او له پیښې څو ورځې وروسته یې په دې اړه معلومات خپاره کړل او ویل چې د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر په دغو بریدونو کې چې ځایي اوسیدونکو هغه په یوه واده کې د ګډونوالو پر موټرو برید بللی و وژل شوی دی. نیویارک ټایمز سږ کال په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو هغه درې میاشتنی راپور ته هم اشاره کړې چې وایي په دې موده کې 1140 تنه وژل شوي او 3090 نور ټپیان شوي چې دا د ملکي مرګ ژوبلې یو نوی ریکارډ دی. د راپور له مخې د ډیرو وژنو مسؤول طالبان او نور سخت دریځې بلل شوي، خو د دې کال په پیل کې د طالبانو په نسبت د ډیرو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ملامتي پر افغان او ائتلافي ځواکونو اچول شوې وه. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د طالبانو لخوا د خوشی شوي په کابل کې د امریکایي پوهنتون د استاد تیموتی ویکس وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې د طالبانو له بنده له آزادۍ دوه اونۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د استرالیا په سیدنی ښار کې پرون یک شنبې خبر اعلان ته معلومات ورکړل. ډیلی میل لیکي ویکس چې درې کاله له طالبانو سره برمته ووایي د برمته توپ په ټوله موده کې هیڅکله ناهیلی نه شو او پوهېده چې یوه ورځ بل دې ځایه وځي. ویکس چې د دې پوهنتون له بل امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې له کابله تښتول شوی و. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د بګرام له زندانه د طالبانو د درې بندیانو د تبادلې په نتیجه کې راخوشې شو.
او اوس هم د افغانستان د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. کمیسیون یې یو علت دا ګڼي چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بې شمېرنې او تفتیش مخه نیول سوې ده. حقوق پوهان وایي د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون هر ډول فشار راوستل د اساسي قانون خلاف عمل دی. په دې اړه تفصیلي راپور په څو شیبو کې اورېدلی سئ. د جمهوری ریاست د تلیا میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې دوه ورې اعلان ځنډول سوی لا هم نه دی اعلان سوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو علت د دوی د چارو په وړاندې د ځینو انتخاباتي ډلو له دې جملې د ثبات او همپالنې لخوا جوړ سوي خنډونه ګڼي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په اوو ولایتونو کې د رایو د بې شمېرنې او تفتیش د مخنیوي هدف تر ډیره سیاسي دی.
دغه وګ ولایتونه کې هم د تفتیش او د بشمیرنې لړۍ لپاره محلات شته چې تر غور لاندې ونیول شي. ډېری دلته مخه سیاسي ده. هغه ټکټونه یا ټیمونه چې معترض دي دغه دفترونو د تړلو په اساس باندې غواړي چې کمیسیون د فشار اوړي تر څو د دې غوښتنو ته ځواب ووایي.
کله چې یوه انتخاباتي ډله غواړي د جبر او فشار په ذریعه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلو غوښتنو منلو ته مجبور کړي، قانون څه صراحت لري؟ د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي ځینې انتخاباتي ډلې په حقیقت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه کوي.
دی دا استقلال ته نه پریږدي. د دې په چارو کې مداخله کیږي. دا خپله د مظاهرې چې وړاندې د اعلان د ابتدایي نتایجو کیږي، دا د دې معنا لري چې د خلکو خپل پایله ومنله، رسمیت یې ورکړي. غیر له دې خو دوی باید پریږدي ناظري ولیږي خپل تاسو خو نه شي کېدلی چې کمیسیون په خپل سر یو کار وکړي. دوی د ناظرینو په مخ کې هغه یو تعداد صندوقونه باید بیا شمېرنه وشي، هغه باید ولیدل شي او پاکې رایې له ناپاکو نه بیرې شي. دا په خپل قانون کې دا صلاحیت ورکړ شوی دی کمیسیون ته. نو دا کار دی قانوني غواړي چې مخکې بوزي او د دې مزاحمت چې د خلکې کې د نورو انتخاباتي ټکټونو لخوا دی یو غیر قانوني کار دی.
دا چې د افغانستان په اوو شمالي ولایتونو کې ولي د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیول سوی ده. په بلخ ولایت کې میشت خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس وایي دا کار د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې هغو غړو کړی چې دی یې زورواکي ګڼي.
په یادو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د ټاکنو کمیسیون ته د رایو بیا شمېرنه کې چې کوم مزاحمت دوی کوي، دوی دغه کار هغه کم د مدني حرکت نوم چې ورکړی دی په دغه شکل نه دی. دا بالکل په پوره توګه د خلکو غږ نه دی، بلکې د همدې ټیم د زورواکو غږ دی او د دوی په مرسته باندې دوی دغه قصه شروع کړې ده.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې یو ویان بیا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د مخنیوي دفاع وکړه. فریدون خوزن ویل چې د دې کار علت شاوخوا 300 زره جنجالي رایې دي.
بیا شمېرنه په هغه وخت کې کیږي د قانون لمخې چې هلته لومړنۍ شمېرنه شوې اوسي، تخت واقعي د صندوق او سق واقعي د ټولو رایو معلوم اوسي. کمیسیون د سقف کې مشکل لري، یعنی هغه سقف چې دوی لنګ کړی هغه واقعي نه دی. له هغو څخه هغه رای باید ووځي چې یو لک دوه زره رایې دي چې مخکې له وخت وروسته استفاده شوي دي. همدارنګه هغه رای چې یو لک ودې زره او شپږ سو دي شایي چې هغه د درملو شرکت هغه سیستم نه قبلي یاغوی په قرنټین کې چې په اړه به وضاحت ورکړي چې اول په قرنټین کې دي. معلومات نه په ژورنال کې شته، نه په ناظرینو سره شته، نه کورنیو بهرنیو سارونکو مشاهیدینو سره شته. نو کله چې دا رای نشته، دا په دې معنی چې دا رای خیالي دي یا دا رای چې دي دا مشکل لري. دي مشکل باید موږ ته روښانه شي، او که روښانه نشي نو دا رای قابل قبول نه دي.
د افغانستان حکومت څنګه کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو او پریکړو کې خپلواک دی او حکومت په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. موترزو کاندیدانو چې په سر کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله راځي، ولی د زور او فشار په ذریعه د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیولې ده. په بلخ کې میش خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس وایي
دغه زور زکه کوي چې دوی تقریبا په ډیری دغه ولایتونو کې تخنیکی ستونزې لري. دوی دغه تل درغلي کړی دی. دوی دغه تل د پرتل امغه د بایومټریک خبره چې دوی یادې دوی دغه تل د بایومټریک رای نه لري او نور درغلي پکې شوی دی. زه خو مثال درته د فاریاب او سریپول او د جوزجان ولایتونو یادوم چې دغه ساحې د دوی تر یو ډول د زور واکې او تر نفوس لاندې وي او دغه تل په انتخاباتو کې امدی ټیم خدای بالا درغلي کړی دی. نو دوی سره دا ډار دی چې په دغه ولایتونو کې رای بیا وشمیرل شي، نو ښکاره ده چې د دولت ساس پر وړاندې به د ثبات او همپالنې زیان ډیر وي.
هغه وو ولایتونه چې درایو د بشمیرنې او تفتیش مخه پکې نیول سوی او د انتخاباتو ولایتي دفترونه پکې تړل سوی سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان ولایتونه دي. خو متروزو کاندیدانو او د ثبات او همپالنې ډلې ویلي چې دوی په تیرو ټاکنو کې درغلي نه ده کړې او د خپلو مشورو رایو دفاع به کوي. په اصل کې چې لانجه د 300,000 رایو پر باطلېدو ده او له کبله یې د ټاکنو د لومړنیو نتیجو اعلان هم ځنډېدلی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې دغه رای نه باطلوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د 300,000 رایو د باطلولو لپاره هیڅ قانوني دلیل نشته. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل ازادي راډیو ته ویلي دغه رایې چې د ثبات او همپالنې ټیم یې باطلېدل غواړي پر شرایطو برابرې دي. بلخو د دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات وویل ځینې انتخاباتي ډلې تر وخت مخکې د دغو رایو باطلېدل غواړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د شته طرزالعملونو لوایح پر اساس باندې پر مخ لاړ شي، تورې سپینې رایې سره جدا کړي، تفتیش او بیا شمېرنه وکړي او له هغې وروسته هغه محلونه یا هغه محلونو رایې چې باطلېږي او د طرزالعمل سره مطابقت نه لري باطلې شي او بایومتریکي معلومات نه لري او کومې چې د طرزالعملونو سره موافق دي هغې ته صحت ورکړي. بدبختانه دغې عملیې نه مخکې دوی د دې غوښتنه کوي چې شاوخوا 300,000 رایې دې باطلې شي، په داسې حال کې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دا صلاحیت لري چې چا رایې باطلې کړي او نه هم د تفتیش او بیا شمېرنه مخکې داسې کومه کړنه ترسره کوي. موږ قانون ته مکلف یو او د قانون په وړاندې په رڼا کې پر مخ.
د ثبات او همپالنې ډلې ویان تور پوری کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او یوې انتخاباتي ډلې تر فشار لاندې دی چې غالباً اشاره دولت جوړونکي ټیم ته ده. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویان فریدون خودزون ویل کمیسیون هم د دغو 300,000 جنجالي رایو په اړه مستقلانه پریکړه نسی کولی.
کمیسیون تر شدید فشارونو لاندې دی او یو ټیم یا آر په مستقیم ډول د کمیسیون د مشروع او قانوني پریکړه مخنیوي کوي او کمیسیون دا جرأت نه کوي چې دغه رایو په اړه پریکړه وکړي. نو تر هغه چې کمیسیون په دې رایو پریکړه نه کړي د شکایت تک ځکه کوم دا درست نه دی، ځکه شکایت خپل پروسیجر لري، شکایت بیا خپل قید او زمان لري.
خود محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې یو ویان محمد یار یار وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مستقل ارګان دی، نه د جمهوری ریاست او نه هم د دولت جوړونکو ټیم لخوا اوربند فشار سته. شغله یار د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غوړي چې د هیڅ فشار ته تسلیم نسی.
نو د کمیسیون څخه مهمه ده د همیشنۍ هیله مو ده چې دوی د قانون پر مسیر باندې حرکت وکړي او د جرأت څخه کار واخلي، د چا زور ته تسلیم نسی. دغه اتهامات چې هم واردېږي هم د کمیسیون څخه هیله ده چې د دغو اتهاماتو په وړاندې هم دوی خپل موقف او دریځ واضح او روښانه کړي. همدارنګ ټول هغه ناظر بنسټونه هم چې دوی نظارت کوي هم باید خپل رسالت ادا کړي او دا ولست روښانه کړي چې کوم ټیم څوک پر کمیسیون باندې فشار راوړي هغه باید د ولس سره شریک شي.
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان کړکیچ د ختمېدو او د تورونو د لګولو د لړۍ د ختمېدو لپاره له ټولو انتخاباتي ډلو د همکاري غوښتنه کوي. د کمیسیون یو ویان زبی سادات وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیڅ چا تر فشار لاندې نه راځي، د چا زر زور ته نه تسلیمیږي، د افغانستان د خلکو د رایو پر اساس به ابتدایي پایلې اعلانېږي، د موږ ټولې کړنې د قانون سره سمې دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ کومه فیصله د قانون سره په ټکر کې نه ده. موږ د ټولو ټیمونو همکاري را غواړو.
د دولت جوړونکو ټیم یو ویان محمد یار یار د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله تورنوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ پر بیلابیلو ارګانونو او لوریو تورونه لګولې دي. شغلی یار ټینګار کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي غیر قانوني غوښتنې نه مني.
لبد مرغ چې د ثبات او همپالنې ټیم همیشه پر موږ باندې، پر انتخاباتو پر کمیسیون باندې، پر نړیواله ټولنه باندې او د انتخاباتو په پروسه کې موږ د نړیوالو شریکانو باندې داس تورونه لګولې دي چې هغه په هیڅ توګه د توجه وړ نه او نه دوی تر اوسه دا توانېدلي دي چې دغه کوم سند او ثبوت وړاندې کړي. موږ هم په وارو وارو دا ویلي د انتخاباتو کمیسیون څخه مهمه کړې ده چې هر څوک چې د قانون خلاف پر کمیسیون فشار راوړي زموږ په نظر باندې دا د قانون خلاف کار دی او دا ملي خیانت دی او ملي خیانت ته باید د کمیسیون اجازه ورنکړي او موږ هم مخالف یو.
خود ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې یو ویان فریدون خودزون د ټاکنو خپلواک کمیسیون خلکو ته په دوکا ورکولو تورن کړ.
متاسفانه چې کمیسیون اوس هم خلکو ته د فریب ورکولو او د یوې غیر قانوني بهیر پر خلکو د منلو هڅه کوي. موږ د قانون او طرزالعمل له مخې سره موارد ورته وړاندې کړي دي چې په عین حال کې چې موږ ادا کړی ده ورسره مو د قانون مواد هم چې دوی جوړ کړي دي او دوی وضع کړي دي هغه مو هم ورته ایښي دي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک ارګان دی چې په کارونو کې مداخله غیر قانوني عمل ګڼل کیږي.
د ټول ټاکنو کمیسیون د یو سلو شپږ مادې د اساسي قانون پر بنا یو مستقل کمیسیون دی. دغه په چارو کې هیڅ څوک او هیڅ بنسټ په شمول دی دولتی اداراتو تر کچه د جمهور رئیس څنګه کولای دي په کارو کې مداخله وکړي. په ټول هیوادونو کې ټول ټاکنو کمیسیون یو خاص موقعیت او مقام لري چې هغه یو تدیر په درنښت سره ټول ګوري او واقعن سرنوشت یې څو کلونو همدا کمیسیون ته نه یې باید خپل هغه چارې د قانون چوکاټ کې مخکې بوزي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ټینګار کوي چې ټول انتخاباتي ډلې دي د تور لګولو پر ځای د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه ته درناوی وکړي.
د مونږ غوښتنه دغه محترم ټیمونه څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصلو ته درناوی وکړي. کمیسیون د غژمنه د ټول ملت سره تر سره کړي دا چې بغیر له بایومټریک راي نه بل راي مونږ ته به ارزښت نه ده او په همدغه اساس مونږ تور سپین راي جدا کوو.
د تورونو لګولو د ځینو رایو جنجالي کېدلو او د لومړنیو نتیجو ځند د عامو افغانانو غوسه هم پارولې ده. د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ګڼ اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي او فکر کوي چې د دوی پر رایو ملنډې وهل سوي دي.
بغره علي د خبره کوم وردا د انتخابات فایل دي جریان لاندې دا وځي دوی څه خوندونه کوي په دې انتخابات چې نړۍ کې وشرمول په شرمونه وشرمول ورته وا فایل یې جریان لاندې هر کم چې کیږي هغه سی وي چې ډاکټر الله خو به کیږي کا اشرف غني فایل یې جریان لاندې درایا ته پر ډیر ظلم دی ډیر وخت مارکای. السلام علیکم او احترام بسلام.
ته ته دانګام نو لوفالینه خبرې کوم په دې زمون پرایو باندې چې دا کوم ریشخان او هلکی کې دا چې چیرې نو هر څوک چې ګټونه کوي کې زما راي دی به ته واپس راکې ځاغه تاړو راي ورکوم نه ځکه چې دا ریشخان وهل دي چې مې چې تیریږي او نن نه اعلان وو سبا اعلان وو دا هغه شی دا چې دا خدای کمیسون یا د خې ختمول غواړي او یا زمون نو د افغانانو په دې مزدوم پولیس پرایو باندې ملنډ نه وي. والسلام په احترام.
طب نسان د انتخاباتو قانون د څلرمې ماده د 19 فقره لمخې د ټاکنو لمړنۍ پایلې هغه وخت اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شامل وي. خو اوس چې په وو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل سوي کمیسیون به څه پریکړه کوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات:
اول خو به ډیره ښه وسیږي چې په دغه ولایتونو کې زموږ همکاران ته نور اجازه ورکړي تر څو هغوی د تفتیش او بیاشمنې پروسه بشپړه کړي او که چیرته احیانا بیا هم هغې ته اجازه ورنکړل شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري به خپله پرېکړه د قانون په رڼا کې اعلانوي.
معمولا د انتخاباتي شکایتونو څېړنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دنده ده. اعتراض کوونکي کولی سي خپل شکایتونه د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې ثبت او دغه کمیسیون یې د نهایي نتیجو تر اعلان مخکې وڅېړي. خو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي ځینو انتخاباتي ډلو چې په سر کې د ثبات او همپلنې ډله راځي انتخاباتي قوانینو او لوایحو ته د درناوي پر ځای پر کمیسیون فشار وسولو ته ترجیح ورکړې ده.
دا هم په قانون کې راغلی چې استعمال نشي کولای چې له زور نه استفاده وکړي. دغه زور په واسطه فشار په واسطه د غوړې کمیسیون دې ته اړ کړي چې یو غیر قانوني پریکړه وکړي. هغوی خو نشي کولای هغه پاک رایې چې هلته دوی په دغه 3000 رایو کې هغه باطلې کړي. دوی باید وګوري چې رښتیا هم دا پاکې دي که نه پاکې دي. دوی هم باید ناظرینو پیش ورشي وګوري. په دغه حالت کې مونږ یو سمه قانوني پایله به ولرو هغه دا ټول دغه رقم کارونه مخالف دي اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون او د دوی د طرزالعملو دي.
د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د ثبت او څیړنې لپاره تر ټولو غوره مرجع غني. یوسف رشید وایي
چې د شکایت کمیسیون په دې خاطر جوړ شوی دی چې کله د انتخاباتو کمیسیون په کرونو کې ډېر دقیق نه وي چې حق سره فطر کې دي نو د کراس نو د پدر دو سره شکایت کمیسیون کوي. خو دلته ویره ده چې دا څه نه شي چې پرونی له هاوس باندې ټولنه متاثره شي له دغه د پایلو اعلان څخه یو مشخص مثلا کاندي بلتون کسي او دوی پایلون کې اعلان شي او بیا وروسته ډېر سخت وي چې هغه انتخابات د دې په کام باندې یا د دې په ګټه باندې دی. وسرسي کې نو ویره ده چې تاثیرات دغه پایلو اعلان څوک ګټونکي یا څوک بایلونکي هغه بیا د دې په ټولنه کې نو وایي چې په همدغه طریقه سره کمیسیون ځوابګوی کړي او خپل هغه غوښتنو ته لاره غوره کړي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو تیره جمعه د هغه څه په وړاندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د قانون ماتول بولي په کابل کې لاریون وکړ. د افغانستان د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډلې اعتراضونه کړي دي. د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر سر جنجال د دې سبب سو چې د امریکا د بهرنیو چارو د هغه وخت د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د افغانستان د ملي یووالي د اوسني حکومت پر تشکیل موافقه وسی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو آزادی رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورډ ته وسپارل سي. کمیسیون پرون هم د ورځې تر پایه دغه بورډ ته د دې راپور د ورسپارلو خبره کړې وه. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش ډلې 9 نور وسلول پرون په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د ملي اردو چارواکي وایي چې د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په ترڅ کې پرون د دویم وار لپاره په نجف ښار کې د ایران قونسلګري سوځولې ده. د اوکراین پوځ وایي چې په ختیځه سیمه دونیتسک کې پرون دوه اوکراینی سرتیري د جنګي ماموریت پر مهال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اقلیم د نړیوال بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام خو تر مخ کې د عراق د وضعیت په اړه راپور خبرو. د عراق پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا تایید کړه. پاین هلکې پرون زورګونو کسانو په ټول عراق کې د تیرو دوه میاشتو مظاهرو په لړ کې د وژل کسانو په یاد د ویر غونډې جوړې کړې. اعتراض کوونکو چې یوه غوښتنه د عراق په چارو کې د ایران د لاس وهنو بندېدل دي او په تیرو دوه میاشتو کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې وکړې پرون یو وار بیا په نجف کې د ایران قونسلګري وسوځوله. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
پرون په داسې حال کې چې په پلازمینه بغداد او نورو ښارونو کې زرګونه کسانو د خپلو وژل شویو عزیزانو په یاد د ویر مراسم جوړول، د عراق پارلمان په خپل غونډه کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا ومنله. د مهدی حکومت له دوه میاشتنیو اعتراضونو وروسته چې په ترڅ کې له 400 زیات کسان ووژل شول له واکه لرې شو. تمه ده چې ولسمشر بهرام صالح به د دې مقام لپاره ډیر ژر داسې یو شخصیت غوره کړي چې د جګړه ځپلې عراق ستونزو ته د حل لاره وموندلی شي. د تیرو دو میاشتو اعتراضونه په 2003 کال کې پر عراق د امریکا له پوځي یرغل او د صدام حسین د رژیم له پرځېدو پر وروسته موده کې تر ټولو زیات جدي وو. په دې ترڅ کې لسګونه زره کسانو په حکومت کې د پراخ فساد، بېوزلۍ او د ګاونډیو هیوادونو په تیره د ایران د لاسوهنو پر وړاندې اعتراضونه وکړل. د معترضانو تیره اونۍ په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ حمله وکړه او د هغې ودانۍ ته یې اور واچاوه. د معترضانو پرون د دوهم ځل لپاره پر دې قونسلګرۍ حمله وکړه او اور یې ور واچاوه. په عراق کې د دولتي ځواکونو لخوا د معترضانو ځپلو د نړۍ په کچه د یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو غبرګونونه هم وپارول. د ایسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې د یکشنبې د ورځې د دعا په مراسمو کې په دې اړه وویل: د عراق بدلونونه په ډیره اندېښنه تعقیبوم. په ډیر خفګان سره پوه شوی یم چې اعتراض کوونکي په تیرو څو ورځو کې له جدي غبرګون سره مخامخ شوي دي چې تلفات یې هم درلودل. زه مړو او ټپیانو ته دعا کوم، د هغوی له کورنۍ او د عراق له خلکو سره خواخوږي څرګندوم او له خدایه سوله او آرامي غواړم. په بغداد، موسل او د عراق په ځینو نورو ښارونو کې اعتراضونه پرون هم روان وو. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدی د استعفا د هرکلی ترڅنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. و اویا کلن عبدالمهدی چې تیر کال د سخت سیاسي توپان په دوام د ښکېلو اړخونو د جوړجاړي په نتیجه کې صدر اعظم شو، درې ورځې مخکې خپل استعفا د عراق پارلمان ته وړاندې کړه. نو موړی به د نوي صدر اعظم د غوړه کېدو تر وخت د سرپرست صدر اعظم په توګه پر دنده پاتې شي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د انصاف پلاته کې
یو وی چاغې په سیور شبل او یاغې په سیور شمدې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د فاریاب له ولایت د نو خان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د اوبو د کمښت لستونزې سره مخ دي. دی وایي کاروندو ته لاسه چې د څښاک اوبه هم په ډېرې سختۍ سره ترلاسه کوي. دغه ستونزه مو د ښاري پراختیا د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نو خان او ورپسې به د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
رور نون د سده او د کومه ځای د ټلیفون کړی
د نو خان ما د فاریاب د ولایت د قیصر د ولسوالۍ د کاري د افغاني لکل
ستونزه سده
مستونزه دا وزارت احیاء و انکشاف دیهات سره ده. ما په 95 کې یو دوی درخواستی کردی و یو مزدی ضرورت لرو یو پلتا چه داسی دی رود لرو چه په جن بانده دیر مستی دی پوتکی دی چوفلیش طرف دی مور بازار پر ها خواده دکترم پر ها خواده کردستان پر ها خواده مکتب پر ها خواده در زراعت مزدی پر ها خواده مولی د ستونزه سره مخامخ کردی.
خد دا خود پول و دو بو ستونزه شوا ستا خپل ستونزه سده
او یو په داچول کې موږ یو څلګام ځکه د وبو نه لرو. یو درخواست مې دا وبو د ذخیرو ورته وکړې یو درخواست مې دا د پلو ورته وکړې چې متاسفانه یو ټلم را سره اوس دواړي منظور شي. نو دا څنګه کال کې چې زه ورځمه بودیجه نسته ورځمه بودیجه نسته سال یو میاشت مخکې بیا ورلم دا ولاړم مجبور شوم پارلمان ته ولاړم کمیسیون د شکایاتو سامي شکایات هغه بیا راوغوښتل دغه مسؤلین باج باجی د احیا او انکشاف دهات راوغوښتل پولې واستې په برنامه کې داخل کړي. وبو وویل چې یو میاشت بیا د زابلي صاحب تو زلمی زابلي صاحب د کمیسیون رئیس دی هغه وته چې یا دونه وخت نه ورکې دغه یې تر جره به دغه آیاتان ورسته دغه وبو بم ورکې.
خا دغه حیات به سیمه ته لاړو سجرات وکړل
نو اوس متاسفانه دا یو میاشتې چې زه راغلی یم نه وبسته نه دوی راغلي دي نه معلومات شته هېڅ نهشته. دا یوه میاشت تېره شوې اوس خو په اوس کې یوه میاشت اوس تېره شوې کړي دغه زما ستونزه ده. څول د چولګام دکته هېڅ شی نهشته وبو تروې ترخې هېڅ شی نهشته. دغه سره موږ د وبو خلګې د ستونزې سره مخامخ شو نو دغه د وبو ذخیرې د دغه لپاره ما وغوښتلې درخواست مې وکړه چې ډېر مستعزاد یو.
د ښاري پراختیا وزارت څه وایي؟ آیا دا ستونزې په پلان کې شامله کړې؟
په برنامه کې دوی ماته په خلوت په برنامه کې مونږ ولای دی په نوبات کې مګر نیولې ولای ولې چې مونږ ولې چې سپاګ نشت بس وخت نه خپل بالا مات معلومات ستا هغه اجرات کیږي. یا دوی په دغه کې په ځانه کمیسیون شکایت کې حالت وای چې مونږ په برنامه کې اوس نشو که په برنامه کې نشو او وبا د ستد کوو درته هغه اجل دین وبستل چې پاګیر دوکا کړی دا سړي سره په تنزو کال کې تا یو دغه نه د اجرا کړی دا پروژه دی نه د اجرا کړی دی دواری دغه پر مخترتې دی ډیره بیا به کینو کې بیا هغه واته وکړ کولې وکړو چې زه درته راغلی موږ ډیر ګوښه یو د مرکز
ستاسو په نظر په دغه کلی کې به څومره کورنۍ وسیږي؟
تقریبا 800 کورنۍ په هغه درخواست کې مانیم ست کړی او 800 کورنۍ تقریبا مدته ژوند ته بودیجه ول منظور ده. منظور ده مګر اجرات نه کیږي. دا درخواست چې ما ور وړه دا شیخ خپل مې صاحب ته وته نشته کړی چې برنامه ابرسانی در مورد عجل اجرات نماید. نو عجل اجرات نماید دا غته چې وزد 15 کال په وخت کې سوی په خپل دمیا چې ما مراجعه وکړه کړه په یو کار کې ما مراجعه وکړه کړه د بازار مې پرسته لورغلې ورغلې دا غ دی راتول چې اوس په دې جنسته مو تورځو لاس مستات زنګ وو په دې جنسته اوس تولاس مستات زنګ وو ځکه براله هیڅ زنګ شی بنو بیا به وراله ما بیا به دا ستوزه وو و په موږ هیڅ نه لرو په مخ د فراکو په موږ هیڅ نه لرو دغه ذخیره دغه د پارما وورستل چې د ذخیره مو جوړ کړ د باران او واورې په وګو سره د ذخیره کې سره موږ دغه څخه استفاده وکړو.
د ذخیره چې تاسو وایي جوړې دي شه د کلی او کروندې ته نږدې جوړېږي؟
په کلی کې جوړې ده چې چولګام زکه چې و به هیڅ نه لري فدغه ځکه چې موږ په دواش کوو باز خلک مالداري هم دلته لري خو ټول خلک د دغه په خاطر چې دلته کچنیان تر څو لاندې دي دغه په خاطر هلته ګوډي باش کوي دي د چشاک وبنلو باندې او نور وبو مستلزرات نه په خاطر خاصه چشاک وبنلو د ذخیره زمینی ذخیره ماغوست ویني چې د بارو بارانو د وار په وګو د کسین ورته استفاده وکړي.
خسته ستونزه به ورسو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د خاري پراختیا د وزارت لوایاند خاغلی فریدون آژند سره شریک کړه. خاغلی آژند د فاریاب ولایت نه د نوخان په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی کلی چې په سلګونه کورنۍ پکې اوسیږي د اوبو له کمښت سره مخ دي. د یوی پر کروندو سربیره حتی د څښاک اوبه هم نه لري. د دغه ستونزې هوارۍ ته ستاسې وزارت کوم پلان لري؟
مونږ د افغاني کلي هغه درخواست چې د اوبو رسولو په برخه وو مونږ واخیست، د وزیر صاحب حکم هم واخیست. انشاءالله په راتلونکي هفته کې زمونږ انجینران ځي په منطقه کې او پل سروې اغازوي او په تخمین کې په یو او که شو په دوه میاشت کې دا غوی سروي ټکنالوژي چې ان شاء الله دا په دې لاس نه نوي مالی کال کې مونږ دا پروژه ته پلان کې اخیستی او زمونږ هڅه دا ده چې ژر تر ژره دا پروژه پلي وکړو او هغه ته د اوبو زمينه برابر کړو.
خو ستاسو په خبره په دې سره کې اقدامات شوي ها؟
دا د فرمات قطعي ده، دا حکومت اخیستل شوی ده او کار یې په
د
ازادي راډیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د فاریاب له ولایته د نوخان په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د اوبو له کمښت سره مخ دي. او د ښاري پراختیا د وزارت ویان ښاغلی فریدون آژند وویل چې دغه ستونزې ته تدابیر نیولی او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو لوونه تر وو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د شي جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونی ته هر کلی کوم. په دې خبرونی کې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، البته داسې پیغام داونه موږ ته نه دی رسیدلی چې په هغه کې کوم دوست د یو موندل سوي کس په اړه معلومات راکړي. نو ورځو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پرله پسې خبرو چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ او نشانه مرتوی لیدی مننه کوم. او دا خبرونه به د هغه اوریدونکو په شخ پایل کوچی د هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام راستول دی او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور چې نوم یې عبدالرجاب دی، هلمند ولایت نالی سرایګم سیمه نه درک شوی دی. تقریبا 6 کال وم کال دی کومه نن زه کوم وخت نن مار کیږي د پاره
پدا شمیرې زموږ ساړي کوونسي د دنوم درجات دی د پلار نومې خدایدار فکر دی او د وړون نومان یې یو محمدلا دی یو سیف الله دی یو سمیع الله دی ټلیفون شمیره ده سلام 0 4 4 9 9 یو سل 15 او اتصال شمیره ده 0 3 5 8 4 5 ډیر مهرباني سلام علیکم.
بله سلام علیکم شکیل و یما د خپل خوست څخه در سره تماس کیما. نو یو د اکازو دي چې دا 2 میاشتې کېږي به درنګ شوې ده کار چاته په اړه معلومات کېږي نو په دغه شماره دې زنګ ووي. د افغان شماره ده 0 1 1 1 5 0 0 5 2 5 شماره بیا تکرارومه 0 1 1 1 0 0 5 2 5 مننه.
ما یو ورور دی چې په نامه د اشرف الله دی زابل ولایت کرب مرکز دی مرکز دی تقریبا چې دوه هفتې کېږي چې ورک دی نو که چېرې ته هر وخت مسلمان ورور ته معلومات یې په دغه اړیکه کې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 1 2 1 2 1 2 1 که د هر چا لیدلې موږ ترې په دغه نمبر سره معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
اورم السلام علیکم دغه ما ګران محترم وړونو آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلام کوم. موږ یې شناخته باز خان ورکتې ز عبدالحنان غایم د خیر سره کار چا پیدا کوي د نړیوالو دولې فاصلاري کې نیول ده نو د خیر سره کې از ما زه غوړې د خپل د خیر سره معلومات ورسره وځي.
اورم سلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته دا پیغام زه پریدم د بولان سره تاجګل نومې د لالی ماما زوی چې ورکسوي د بل ورور نومې جانګل دی دا ورکسوي د درې څلور کال کې چې هیڅ درک نه مانی دي که چاته معلومه هر چاته معلومه لزر بخشیشې بس د بلا دی اخلا ډیری پرداش مراد مرسته زنګ وې ک چاته معلومه ک چا د درې کال کې دي تاجګل نومې دي 0 1 3 5 0 0 پرداش مراد مرسته زنګ وې 0 1 3 0 0 0 0 پداش نه راځي موږ ته ځنګ وي د افغان زسته دوه غام میزم د مستقله د سرین سم معنا وځ په لشکرګا کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم سلام سي جوړ بخير د رزم محمد شاکرم د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د تاسو څه خبره کوم. زما یو دوه اجازه ورکړي چې می ورور دی ورور دی د ګل احمد په نامه دی محمد غوث کازی د هغه محمد مرحوم لسیری او اخر د سردار محمد په نامه دی د سرور کازی د نوزاد لسوالی د رباط تقریبا سیزن کې دی د ګل احمد ورونو نمان جاري ول کپیز محمد لال محمد میرویس میر احمد روز محمد او د سردار محمد ورونو نمان جاري ول کولی شان بلولی افغان ولی کچیر هر مسلمان ورور یې پاره معلومات لري د تلور کال کې چې د نوزاد لسوالی نه درکې سوي چې نوزاد سره د مهربان نه د بشر ټلیفون د دې شمیرې سره اړیکه ونیسي د ټلیفون شمیره ده 0 1 2 2 1 9 15 ټلیفون شمیره زده لیدایم 0 1 0 2 2 1 0 15 تر بیا شو اخشې چاري خدای پام.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 3 4 3 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 2 3 4 3 1 همدار اساسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 2 2 1 1 2 4 1 یاو پینزه.
السلام علیکم. غلام رسول د هرات ولایت څخه زما یو زوی دی د حسن په نامه د څلورو کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې دولس کاله کېږي. دولس کاله دی اوس. که چېرې د ده په باره کې څوک معلومات لري او یا دی زما غږ اوري ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي. 0-5-9-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
پنځه درې څلور اووه څلور اووه اووه.
السلام علیکم، زه قدرت الله قدرمن یم. اړیکه مې د بولان څخه نیولې ده، هلمند ولایت د بولان څخه. زما یو ورور دی چې نوم یې عطا الله دی، د اووه کاله دی تقریبا چې ورک شوی دی. دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، زموږ د هغه بولان ته ورک شوی دی. که یو چا پیدا کړي نو د تلیفون پر دغو شمېرو دې اړیکه ونیسي، صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. یو ځلې بیا د تلیفون لمبار تکرارون، صفر اووه صفر څلور صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. که هر چا پیدا کړي ښه خپل ډبله شیرینی دې وغواړي. ښه خپرونه، د خدای په امان.
السلام علیکم، ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیار یم، اړیکه مې د لشکرګاه ښار نیولې ده. زما یو بچی خاله دی چې تقریبا اتلس کاله عمر لري، نوم یې شفیع الله دی، ډاکټر هنر زوی دی، د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. دا درې څلور کاله کېږي چې هلمند لشکرګاه ول کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون دغه شمیره ته دې زنګ وایي. د سلام شمیره ده چې پر اوسو اته څلوېښت یو سل اته پنځوس پنځه سوه درې. د تلیفون شمیره بیا د سلام شمیره درته وایم چې پر اوسو اته څلوېښت یو سل اته پنځوس پنځه سوه درې. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه، ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان نور محمد جی، زمان رکسوی محمد فنامت عبدالشکور دکلال میں خیرات جی دورور میں مبارزہ دی بارغیر دورہ غرما چی ورسوالی دکلی ملہ سیکی جی اسیدن کئی دی دیزشکا علماء کی دیران تکلو کو وقت دورو سرمسیو ورس دخوران جیواران تخنا در رکسوی حسن چکوی دی حسن معلومات لی آویات دی تخوی مالا آوری مبارزوی لما سر علی کمنی سی سفر رو آتا
السلام علیکم، خدای نور د پنجوایی ولسوالۍ ته خبره کوم. زما یو وراره چې حمید الله نمیږې پروش کال د لوی اختر په شپږمه باندې د لشکرګاه د مدرسې څخه نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې موږ ته پته نه لګېږي. هر مسلمان ورور څه کوي یا ورسره یې یا ورمعلوم یې یا په خبرې په داسې نه راځي زموږ سره تماس ونیسي. صفر اووه صفر صفر یو نه اووه اته اته صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه نقیب الله فارکی د هلمند ولایت د شور سوالی سره پیغام درلېږم. زما د اخ شکور ورک دی چې د روزګان ولایت د حراوت ولسوالۍ د پوچو د کلي اوسېدونکی دی. نوموړی دا پنځه میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. نو هر که دی خپله زما غږ اوري یا که مسلمان ورور دپاره معلومات لري پر دغو دوو شمېرو دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اووه څلور نوي درې پنځوس شپېته او سلام شمیره صفر اووه سوه نه څلوېښت
دوایا دیرلس ویش دالک شمیره زلبیا سپر و سپر و نتلور دریتند شفاش سپر اوسلان شمیره سپر و تلور نه و دوا یو دری دوا و تازادی راژیو سمانان و سلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در بادگست اولاد بالمرگاد و سالی دبکن نکیده سیدون که آقا مولده آقا یو نفر برکته چی پا نامه ده اختر محمد ده او ده پلار نومه عبدالله ده او ده بادگست اولاد بالمرگاد و سالی ده د دغه په حالت کې هرې ولې درې د پر دغه شمیره د زنګ وو سپور و د سپور وا باور شپږ د سپور درې اته شپږ وسته
د اج اکبر زید ناخونی د اجمیرګول کال مسی د ویر میاشتې تقریبا درې میاشتې کیږي چې د کور سره وتلې دي د لس کال یا د یوول سکالو الک دي و چې یی چاته درک نه منم نشي داره کچی رو پیدایش پر داغه لمبر زنگ رتوی.
السلام علیکم، زه قدرت الله ده هلمند ولایت مرکز لشکرگاه تا خست هست سر پاڑی که کیم. زما یه ورور ده اسمت الله بنامه چی ده بلار نمی حجی عبدالغفار ده او ده نیکه نمی حجی سناولا ده. و نیم کالا کیده چی ده هلمند ولایت مرکز لشکرگاه ده تریخ نور بسیمه که د پولیس ملي پولیس بلوک کې نه دره کړه و دي هر مسلمان وو ته په اکر معلومات وي نو زما سره دی بدغه شمیره اړیکه ونیسي سپر و دوا درې سلور سلور شپږ و شمیره په لویار لږ تکراروم سپر و دوا درې سلور سلور شپږ و مننه.
السلام علیکم، زما نور روزی خان دی او زما یو ورور ورک دی تقریبا دوه نیم کاله کیږي که مسلمان ورور په دغه معلومات ولري نو زموږ سره په دغه شماره باندې تماس ونیسي پر اووه سوه اووه شپېته اته څلوېښت نه پنځوس ټلیفون شماره بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه شپېته اته څلوېښت نه پنځوس. السلام علیکم و ټولو اورېدونکو او خصوصا د ازادي راډیو کارکوونکو ته.
السلام علیکم، زما د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوي. زه د پنجوایي د ولسوالۍ د سلاوات نخونی د کلي څخه اج اکبر ستو سره د ټلیفون په کرښه یم. زموږ د ولس کالو یا د دولس کالو هلک یوه نیمه میاشت یا دوه میاشت کیږي چې د کوره وتلی دي نه درکه سوی دی. د اج اکبر زوی دی، د حاجي میرګل اکا لمسی دی، د صدو د مدو وراره دی. د ټلیفون په دغه شمیره موږ ته خبر راکړي صفر اویا و نه څلور نه پنځه پنځه دوه. یو ځای دا لمبر بیا واوره صفر اویا و نه څلور نه پنځه پنځه دوه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالطیب کندهاری د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره سایر په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده چې زما یو د اکا زوی دی د عبدالباري په نامه دی چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نادرکه سوی دی. نو هر مومن مسلمان ورور کې په حق له معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. عبدالباري چې دی د شلو کالو دی سره کالی دی. زما د ټلیفون شماره سپر او سپر دریا یو یو نه اویا نه تلیش د ټلیفون شماره یو ځل بیا سپر او سپر دریا یو یو نه اویا نه تلیش و سلام په احترام اندې هیڅ د ازادي
راتلونکي پیغام نشر کی. مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولو په دې هیله يم چې ژرته ژره تاسو د خپل ورکو عزانو سره یو ځای سیو موږ هم کولای شو چې د دې خبرونې لاله تاسو سره مرسته او همکاري وکړو. مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم غواړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو خمنانه چې پیغامونه مو راسته ولیدي. تر بلې خبرونه تاسو ته شو وخت غواړم. پر خدای مسپرم او الله مو ملسه.
د تا بهیر که به پیادیم. زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.